په دې خبرونه کې په خبری راپورونو سربیره د کابل شهر د لرغونی دیوال د نړیدو په اړه د دغه شهر د ځینو اوسیدونکو د اندېښنې په باب راپور لرو، او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم لرو چې ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار دی. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر وایي چې هیواد باید د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په د لمنځولو په هدف تصفیوي عملیات پیل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره وکتل. د خبرونو تفصیل: د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د پاکستان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. زرداری وویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، خو باید د ټولو خواوو مشروع ګټې خوندي شي. ولسمشر حمید کرزی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال سره د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په لمه کې راغلی چې له جان ایلیاسن سره د کتنه پرون مخام په ارک کې وشوه. د انتخاباتو ترڅنګ تر 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه هم بحث وشو. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وري هم پښ پړسمه تر سره شي. چارواکي وای په میدان وردګ، غزنی، پکتیکا او لوګر کې د نجات دوه پنامه پوزي عملیاتو کې ولستنه وسلول وجل شوی او سوللس اتنه نور ټپیان دي. دغه وسلول د تیرو دوه ورځو پوزي عملیاتو پر مهال وجل شوی چې د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره وو. د تندر قلوردو مطبوعاتي دفتر په یو اعلان کې ویلي چې دغه وسلولو کسانو یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لسته ورغلي دي. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان چارواکي وایي چې په برګ مټال ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د لمنځوړلو په هدف یې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د نورستان والي تمیم نورستاني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات وروسته له هغې پیل شول چې وسلوالو مخالفانو غوښتل پر دې ولسوالۍ حمله وکړي. نوموړي وویل چې په دغو وسلوالو کې یو شمېر بهرني اتباع هم شامل دي. په برګ مټال ولسوالۍ کې پخوا هم وسلوالو طالبانو څو ځلې حملې کړي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ دېرش پوله، یو روپۍ یورو درې اویا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پونډ څلور اتیا افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال څوارلس افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپېته افغانۍ. دا هم د سیمیو نړۍ څخه: د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې له تاوتریخوالي پر ډکو اعتراضونو اندېښنه څرګنده کړه. د نن ورځې د کیدونکو مظاهرو په درشل کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. د جنوبي افریقا په پلازمینه پریتوریا کې پرون د خبرو پر مهال اوباما د مصر په سکندریه او پورت سعید کې د جمعې ورځې د شخړو په اړه ویره څرګنده کړه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او یو یو امریکایي زده کوونکی و. د مصر د ولسمشر محمد مرسي له ملاتړو او انتقاد کوونکو وغوښتل چې خپل اختلافات په سوله ییز ډول حل کړي.
موږ د سولیز بهیریا سولیزو اعتراضونو په مصر کې د بدلون راوستلو د سولیزو میتودونو ملاتړ کوو. زما په نظر هر لوری باید له تاوتریخوالي لاس واخلي. غواړو وګورو چې اپوزیسیون ولسمشر محمد مرسي په جوړونکو خبرو کې برخه واخلي چې خپل هیواد څنګه مخته یوسي، ځکه له موجوده کړکېچ څخه هیچا ته ګټه نه رسیږي.
نن واک ته د مرسي د رسیدو کال پوره شو. دی د انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر شو. د مرسي د حکومت مخالفان وایي نن به ګڼ کسان د اعتراضونو لپاره لارو کوڅو ته راوباسي او د مرسي د استعفا غوښتنه به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په منځنی ختیځ کې د خپل 13 ماموریت تر غزول وروسته له اسرایلی او فلسطینی مشرانو سره وکتل. د پرون د اردن مرکز عمان ته لاړ چې له فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره وګوري. وروسته نا وخته بیت المقدس ته ستون شو چې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. کری د جمعې په ورځ هم له دواړو مشرانو سره کتلی و. د ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د دواړو لوریو چارواکو د سملاسي ډیپلوماتیک پرمختګ لپاره زیاته هیله نه ده ښودلې. دا په روان کال کې سیمې ته د جان کری پنځم سفر دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ مستقیمې خبرې اترې په 2010 میلادي کال کې وځنډیدې. او د ترکمنستان مشر خپل شپږ 50 کلیزه په شاندارو مراسمو سره لمانځي. په مراسمو کې به 350 څوکۍ لرونکي بیړۍ هم برخه لري او د امریکا پاپ سندرغاړي جنیفر لاپاز به سندرې وایي. ګومان کېږي چې لاپاز به لومړنی غربي سندرغاړي وي چې د منځنۍ آسیا د منځوي او په انرژۍ غني هېواد ته ځي. هغه به له اوکراین، روسیې او ترکیې له سندرغاړو سره به سندرې ووایي. د چین د پټرولیمو ملي کمپنۍ چې د ترکمنستان ګاز چین ته انتقالوي وایي د لاپاز د کنسرت د سفر چارې سنبالوي. د خبرونو پای.
تاسیس مشخله آزادی رادیو څخه اوري. د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوام کې اوري. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان ثبات د هند انرژي اړتیا تسبینوي. لوی څارنوالي له ولسی جرګې څخه وغوښتل. چې هغه وکیلان چې په فساد تورن شوي دي د چارنولۍ ته دې ورشي. د کابل اوسیدونکي وایي په دغه ښار کې د افغانستان یو خورا مهم لرغونی دیوال د نړېدو په حال کې دی. د پاکستان په مدرسو کې له ماشومانو سره د تشدد په اړه راپور لرو او دغه ورځ 219 پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړی اچار. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري. سلمان خورشید پرون د سرینګر په کشمیر پوهنتون کې یو کانفرنس ته وویل د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وي. د دې موضوع نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
با ثبات افغانستان او ایران د هند انرژي د خوندیتوب او تضمین لپاره مهم دی، ځکه دواړه هیوادونه د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره چې د هایدرو کاربون شتمنې زیرمې لري ارتباط ته زمینه برابروي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید پرون د سرینګر په کشمیر پوهنتون کې یو کانفرنس ته خبره وکړه. دوی ویل د ایران له طریقه له مرکزی آسیا او روسیې سره د هند تړلو لپاره شمالي او جنوبي ملي لارې تقویه کوي. دغه ورځ غواړي د ایران له چابهار بندر څخه په استفادې افغانستان، ازبکستان او تاجکستان ته لار پیدا کړي. د یوې دریل د داسې پټلۍ د جوړولو تمه هم لري چې له قزاقستان څخه ترکمنستان او بیا ایران ته غځېدلې وي. خورشید وایي هیله مند دی د افغانستان وضعیت ښه سي او له دې سره به افغانستان ورته د یو پله حیثیت خپل کړي چې منځنۍ آسیا او ایران ته به غځېدلې وي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هند افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري. دغه په خبره په امریکا او اروپایي ټولنه کې خپل دوستانو ته ویلي چې د ټولو ګډ تصمیم باید دا وي په افغانستان کې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د په اصل کې د چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابنز د پنځمې پورس په هند کې وویل د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو شکیدل د افغانستان د لنجې په حل کې مرسته کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د سرینګر په کشمیر پوهنتون کې وویل ممکن نه ده چې څوک دې له د باندې افغانستان یا د نړۍ بلې برخې ته یو بریالي سوله راولي. د زیاته کړه افغانان باید پریښول سي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. هندي چارواکي وایي د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې به له افغانستان سره مرسته کوي او تمه لري افغان حکومت د مخدره موادو قاچاق، افراطیت او د تورته نورو مسایلو ته پام وکړي. سلمان خورشید ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د بندونو او سړکونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
د هند بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه مو راپور له آزادی رادیو څخه اوریده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون ویل د پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه غواړي په افغانستان کې د ملوک الطوایفي نظام رامنځته کړي. ښاغلی کرزی د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل دا هڅې له شپږو میاشتو راپدې خوا پیل شوې دي. خو د برېټانیا صدر اعظم بیا وویل لویدیز د افغانستان په اړه کومه پټه ایجنډا نه لري. له رحمت الله افغان څخه به واورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ د یک شنبه ورځ خبرو شو یو رسپانو خپل مطالب د ولسمشر حمید کرزی او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون سرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوش رسپانه د ولسمشر حمید کرزی له خلیل کلی پاکستان په افغانستان کې ملک التوایفی غواړي یا د رسپانه له ولسمشر څخه په نقل لیکي دغه هوا طالبانو ته د جنو سیمو د سپارلو لاره غواړي چې خپل دغه پلان عملی کړي. خدمتګار رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي په کابل کې د پاکستان سفارت جن جنگ سالاران پردی پلوی سیاسی کړی او افراد سره راټول کړي او له طالبانو سره په ګډه د سولې پر بهیر ټینګار لري. دا لیکوال پان پاکستان د ځای زورمندانو او طالبانو لیوالتیا ته په کتنې سره افغان دولت منځوي کړی او د سولې او قدرت دوسیه یې جګړه مارانو ته راجع کړي. دا لیکوال په باور افغان ولس به هیڅ چاته داسې جاج ور نه کړي چې افغانستان ورسره تجزیه سي او د دې پر ځای به له هغوی سره جګړې ته لومړیتوب ورکړي. ویسا د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي طالبان اوسنیو پرمختګونو ته په کتو په دې پوهیږي چې نشي کولای د جګړې له لارې د سولې بهیر ته ننوځي. همدا ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې پوښتنه کوي په هیواد کې دننه چا وسلې ویشلې او د څه لپاره. د جرمني او دوبۍ په مرموزو غونډو کې چې د امریکایي کانګرس مینانو لخوا جوړې شوې څه ډول طرحې وړاندې شوې او کوم لوري په هغو کې شریک دي. محور ورځپاڼه لیکي پاکستان د هغه پلان په برخه کې د بریتانیا بشپړ ملاتړ لري چې له مخې طالبان د پاکستان د ګټو په تضمین سره د افغانستان په یو برخه حکم کیږي. دا مطلب د لیکوال پان په داسې حال کې چې د افغان حکومت له مخالفت سره د قطر طرحې اصلي بڼه زیانمنه شوې بریتانیا هڅه کوي دغه پروسه له احتمالي ناکامي وژغوري. دا مطلب لیکوال د هغه کورنۍ سرچینې له خولې چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي بریتانیا غواړي د مجاهدینو د جلا وطني تجربه تکرار کړي او افغانستان ته راشي. سملاسي بریتانیا افغان انتخابات ناممکن ګڼلی دي. هشت صبح رسپانه دیو بریتانوی جنرال خبر راخیستی دی چه ویلی دی لویدیز باید لس کال مخکل طالبانو سر خبر کردی وای. همداو رسپانه دا جنرال نیکارتر لخلی دی که زما پا خیال پا 2002 میلادی کال که طالبان لشکست سر مخامخو او هغه وقت باید مک فکر کردی وای چه طول افغان دوری دا خبرومی استکینی او پا پای که ملی ارمان رسپانه پا خبر سر مقاله کلی کلی طالبان با ما تیو خوری.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د مالی وزیر لخوا په فساد او غیر قانوني اعمالو تورنو وکیلانو له ډلې څخه یو شمیر په غیر رسمي ډول دې ته تیار شوي چې لوی څارنوالۍ ته حاضر شي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي له ټولو وکیلانو څخه د تحقیق تر بشپړېدو وروسته به دا موضوع د مطبوعاتو له لارې هم اعلان شي. د افغانستان د مالي وزیر حضرت عمر زاخلوال په شپږو وکیلانو بیل بیل تورونه لګولي چې اوس یې دوسیې لویې څارنوالۍ ته رسېدلې دي. قسیم سولمل له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
زموږ غوښتنه د ولسي جرګې نه هم دغه ده چې دوی باید خپل هغه 15 وکیلان چې د وزیر مالیې لخوا او تورن دي دلته دوسیې لري دوی باید څارنوالۍ ته راشي خپل مشکلات دلته حل کړي او موږ دلته خپل آیات ټاکلی ده چې دغه آیات وکولی شي چې دغه وکیلانونه تحقیق وکړي او تر کومه اندازه چې موږ دا مسله وڅېړلی ده ځینې وکیلان مستقیم یا غیر مستقیم د دغه 15 وکیلانونه دوی غوښتنه هم دا ده چې څارنوالۍ ته راشي خپل مشکلات حل کړي.
لدی کسان څخه تر اوسه څوک حاضر شوی دی خپل اسناد یې څارنوالۍ ته وړاندې کړي؟
دغه شپږ کسانونه چې تاسو ته معلومات شته چې محترم لړای امیدزی حاضر شوی و مخکې او اوس هم یعنی حاضریږي. 15 نور وکیلان چې دي چې هغو حاضر شوی نه و د هغو یو تعداد رسمي یا غیر رسمي حاضر شوی ده او غواړي چې دا مشکل د څارنوالۍ لخوا حل شي.
آیا د لوی څارنوالۍ دخوا دوی ته داسې کوم ضرب الاجل ټاکل شوی دی چې دوی باید تر مشخص مودې پورې حاضر شي او که چېرې دوی حاضر نه شي مثلا ستاسو د غوښتنو سره سره بیا به د لوی څارنوالۍ وروستی اقدام څه وي؟
تاسو وګورئ چې په یو نظام کې په یو دولت کې د ټولو اداراتو کار معلوم دی لکه چې څارنوال څیړنه کوي تحقیق کوي قاضي قضاوت کوي وکیل وکالت کوي. د افغانستان د څارنوالۍ وظیفه ده څارنوال باید دغه موضوعاتو نه تحقیق وکړي او هیڅ یو شخص په افغانستان کې ارګان اکت مداخله په تحقیق کې نه لري او دغه یو جرمي موضوع چې په څارنوالۍ په اندراج هغه یعنی تر هغه چې تحقیق تکمیل نشي یا دوسیه محکمې ته ونه لیږل شي یا دوسیه حفظ نشي نور څوک صلاحیت نه لري چې هغه په باره او تصمیم ونیسی. اوس د سانوالای تصمیم هم دغه ده چې تحقیق حتمي ده، موږ دا تحقیق کوو، موږ دغه مسله نه تیریږو په دې چې د افغانستان ملت سخت منتظر دی چې افغانستان لوی سانوالای دغه په دغه وکیلانو دوسیې پاک لسه کوي.
د لوی سانوالای ویندوی بصیر عزیزی و
د
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو څخه ورې ساعت 10:15 شوې. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او تاسو پروګرام د کوړی اچار
راپورونه تبصرې او مرکه په خپل وخت ل آزادی رادیو ورې.
ځینې کابل شاریان وایي د دې شار په زړه کې د شیر دروازې تاریخي دیوال د مسؤولو ادارو د بې پامۍ له کبله د نړېدو په حال کې دی. دا کسان وایي چې د دیوال شاوخوا ته د استوګنو کورونو جوړېدل او طبیعي پیښې د دیوال د ورانېدو سبب کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په دې مسالې کې په دې فکر کوي چې دا دیوال وژغورل شي. دا پلن او زور تاریخي دیوال د زنبورکشا په نوم د یو واکمن په دوره کې د کابل ارتل پل څخه د بالاحصار د غرونو تر سره جوړ شوی دی. په دې اړه صفی الله ستانگزی راپور چمتو کړی دی.
د شیر دروازې تاریخي دیوال چې سلګونه کاله مخکې د پردیو لیرغله د کابل د پادشاهۍ د خوندي ساتلو په هدف جوړ شوی وو او د افغانستان له مهمو تاریخي آثارو څخه بلل کیږي د ورانېدو په حال کې دی. دا دیوال چې د شیر دروازې او اسمایي په نمونه هم مشهور دی په 15 میلادي قرن او له هغې مخکې د زنبورکشا د واکمنۍ په دوره کې جوړ شوی دی. په اوس وخت کې د دیوال ته څیرمه د هستوګنې د کورونو جوړېدل، ساتنې ته د حکومت د لازمې پاملرنې نشتوالی یا دیوال په بشپړه توګه د ورانېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. محمد صادق صادقي چې له 24 کلونو راهیسې دغه دیوال ته څیرمه په یو کور کې ژوند کوي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مردمو د اطراف از دیوال
خلکو د دغه دیوال شاوخوا ته کورونه جوړ کړي دي او هیڅ کوم ارګانې مخه هم نه نیسي. د خروالي علم مسؤلونو سیمونږ خوښتنه ده چې دغه دیوال تا پاملرنه وکړي ځکه چې پورتنی برخه ټوله لمنځه تللې دي.
بلای از کو دیوار از باندې رفته کاملا تخریب شوه.
کله چې د دهمزنګ لسمی د پامیر سینما خواته په حرکت کې وسی او یا هم له هغه خوا بیرته راځي، د کابل سیند جنوبي خواته د پراتغر للمنې ترڅو کې دغه تاریخي دیوال ګوري. سپینګری محمد ولی چې له 500 کالو راهیسې د اسمایي غره ترڅنګ اوسېږي وایي د مطالعې لمخې دغه دیوال د لاساتلو لپاره یوازې یو ځل د امیر امان الله خان په دوره کې وڅکار
دا
دیوال یوازې یو ځل د امیر امان الله خان په وخت کې هم ترمیم شوی و. هر څوک چې له ما وپوښتي وایم چې دا دیوال نوی نه دی جوړ شوی بلکې یو زوړ تاریخي دیوال دی. دولت یې باید د ساتلو لپاره پاملرنه وکړي، خو داسې ښکاري چې هیڅ داسې څوک نشته چې له دغه تاریخي دیوال نه ساتنه وکړي.
د یو بل روایت له مخې دا غرونه چې په سر یې یاد تاریخي دیوال ولاړ دی د زمبیلک شاه، رتبیل شاه او زنبورک شاه له نوم سره تړلی دی او د افغانستان د یوې تاریخي دورې ښکارندوی کوي چې د کوشانیانو له راپرزیدو او د کابل شاهانو تر دورې پورې کیسه اوږده شوې ده. د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې د تاریخ د برخې مسؤل صابر جنبش وایي چې د کابل شاهانو په دوره کې کابل تجارتي او پوځي مرکز وو او دا دیوال د پردیو له یرغله د خلاصون په هدف جوړ شوی وو.
کابل یک مرکز تجارتي و یک مرکز نظامی بود.
کابل یو نظامی او تجارتي مرکز وو. کله چې د اسلام سپیڅلی دین له قربانده تر کابل ورسید، له مجبورۍ پایتخت کابل ته انتقالیږي او دلته هم د ربل شاهانو په دوره کې د دغه ښار د ساتنې لپاره یو دیوال لټووي چې آن د غرو له څوکې هم اوري. دا دیوال له پخې خټې جوړ دی چې د اسلام له دینه له دوه قرنه مخکې تر اوسه پر ځای دنګ دی. کله چې اسلام راځي او کابل شاهان له واکمنۍ راپریوزي، د دغه دیوال د جوړولو کار هم ختمیږي.
د افغانستان له بیلابیل ولایتونو کابل ته د لکونو کسانو په کډوالېدو سره د خلکو کورونه آن د غرونو تر څوکو ورسېدل چې ورسره د یادو تاریخي آثارو ته پاملرنه هم له یاده وستل شوې ده. ډېر خلک نورو ملکونو ته په اشاره چې خپل تاریخي آثار څنګه ساتي وایي چې افغان حکومت باید د زړو تاریخي آثارو د ساتلو لپاره لپاره ګام پورته کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی هم د یادې مسئلې په منلو سره وایي چې د شیر دروازې د دیوال زیاته برخه د خپل سرو هستوګنو کورونو او طبیعي پیښو له امله ورانه شوې ده. ښاغلي نورانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه دیوال له ورانېدو څخه د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. زموږ ډېرې تاریخي ودانۍ د له منځه تللو له خطر سره مخ دي. له بده مرغه خلکو د دې لپاره چې ځان ته کور جوړ کړي له دې دیواله خاورې او لوټې وړي دي، چې په ډېرې خوشینۍ سره باید ووایم چې ډېر زیات ورانه یې کړی دی. څو ځله سیمې ته تللي یو او د سیمې خلکو او د ګذر وکیلانو ته خبرداری ورکړل شوی چې د دغه دیوال د لا زیات ورانېدو مخه ونیسي. له دې مخکې هم د افغانستان جمهوري ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته امر کړی و چې د دغه دیوال د بیا رغولو لپاره کار وکړي، خو د دغه دیوال د بیا رغولو د دقیق وخت او ورته د بیل شوې بودیجې په اړه هیڅ جزئیات ورنکړل شول. د راپورونو له مخې دا یوازې د شیر دروازې تاریخي دیوال نه دی چې د له منځه تللو له ګواښ سره مخ دی، بلکې د افغانستان اکثره دارنګه تاریخي آثار یا په جګړو او یا هم په ساتنه کې د غفلت له امله له منځه تللي دي. که څه هم چارواکي وایي چې د دې دیوال ساتنې ته به توجه وشي، خو معلومه نه ده چې آیا دا به یوه تشه ژمنه وي او که نه، په دې اړه به عملي اقدامات هم وشي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
پېښې چې په نړۍ کې د سرو زرو بیې په لوېدو دي، ولې په دې اړه څو شېبې وروسته راپور لرو. ډېر ځلې مو راپورونه درلودلي دي چې په ښوونځیو کې ښوونکي زده کوونکي وهي، خو د مدرسو په اړه مو تر اوسه پورې په دې باب راپور نه و خپور کړی. په پاکستان کې ویل کېږي چې لا هم په اکثرو ښوونځیو او مدرسو کې هم د ماشومانو وهل یوه عادي چاره ده. په کوټه کې یو اتکلن ماشوم د مدرسې استاد داسې وهلی چې ملا یې تخمی تخمی ده او بیا یې تر خښتو لاندې څو ساعته په کوټه کې بند کړی دی. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل له دې ماشوم او د هغه له پلار سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د بلوچستان په اکثرو پښتني سیمو کې په سلګونو داسې دیني مدرسې سته چې له حکومت سره راجستر نه دي، ځکه یې نو استادان هم که پر زده کوونکو باندې هر ډول تشدد کوي دغه ډارې نه وي چې یا به یې حکومت ونیسي او یا به یې د شاګردانو کورنۍ ورته څه ووایي. دې ته ورته د کوټه ښار شمال لوري ته د نوي کلي په کوټوالو نومي ځای کې دوه ورځې وړاندې د یوې دیني مدرسې استاد یو اته کلن ماشوم په دومره وحشت وهلی چې ملا یې تغمې تغمې ده او پر نور بدن یې هم ټپونه له ورایه معلومیږي. دغه ماشوم غلام رسول نومیږي. دا چې د مدرسې استاد په څه جرم وهلی د په تر هېدلې ژبه به یې واورو.
ما دوی چټۍ کړې وې، بیا ورغلم مدرسې ته، بیا زموږ اپیسا بابل اپیسا ته وویل وای راسته دا ووایه، بیا هغه پښې لاسونه راوتړل، بیا د ماشین په د ربړه واخسې راته راته کش کړې وې، بیا یې بندې کړې وم پر سرو په پښې خښته راشي ولې، بیا مدرسه چټۍ که بیا د اسکول چکیدار رالی، بیا زه جن خلاص کړم.
غلام رسول وایي له استاد یې ټول ماشومان ویریږي، ځکه چې هغه یې هر ورځ وهي ټکوي، خو که په کورنیو کې ورته شکایت وکړي چې استاد وهلی دی نو هغوی هم ورته وایي چې دب نه وي ادب نه وي. غلام رسول د مدرسې استاد دومره ویرولی چې وایي نور به په ټول ژوند مدرسې ته لاړ نه سم. د غلام رسول پلار جمعه خان نومیږي چې وایي د افغانستان د زابل ولایت ته، خو اوس په کوټه کې ژوند کوي. دی وایي په ریړۍ کې وریجې خرڅوي او دومره وس نه لري چې زامن په ښوونځیو کې شامل کړي، ځکه یې نو زامن مدرسې ته ورلیږل چې څه ناڅه زده کړه به وکړي. خو وایي د مدرسې استاد یې چې له زوی سره دومره ظلم کړی نور به هیڅ یو زوی مدرسې ته ونه لیږي.
غریبان خلک یو مژ دا کوچنیان د دیني مدرسې ته مې ورواچوي، مال یو قرآن کتاب زده کوي، یو لمونځ اودس به زده کوي، دا نه لمونځ اودس ورزده کوي، نه یو شی ورزده کوي، دا سهار ورسي پراته بجې باندې ارکان ووایي ویټه کوي. دا زما زوی د ملا تکه شنته، دا د سره ماته په سکانو باندې وایي. له دې بعده به زه دا مدرسې ته نه ورواچوم، زه یې پرایویټ سکول ته ورواچوم یا سرکاري سکولانو ته ورواچوم، دا یو شی نه ورته زده کوي. ډېره خطایي راسه وسول، خو بیا به په زندګي بل کوچنی زه مدرسې ته نه ورواچوم، زه به بل چاته وایم کوچنیان مدرسې ته مه ورواچوم. ورچوی په دې مدرسو کې دا کوښنیانو وې دا ظالمان دي
دا چې په مدرسه یا شوونځي کې د استادانو له خوا د شاګردانو وهل ټکول د هغوی پر روحیاتو څه منفي اغېز کولای سي وزیر خان بهار چې په شوونځیو کې د لس کلنې استادۍ تجربه لري په دې اړه وایي
کوم جدید تحقیق څه سوی د اوسنۍ تحقیق سهار چا کړی د مطلب کدل ته په مشرق کې سوی د کپ مغرب کې سوی دغه نتیجه دا راوځي سي موږ د ډراپ اوټ اصطلاح ورته استعمالو ډراپ اوټ معنی هغه طالب علمان چې له سکوله وځي څوک یې پرایمري کې پرېږدي په اوله درجه کې څوک یې په څلورمه کې څوک یې په اتمه په لسمه کې دغه دوه اسباب یې غټ اسباب راوځي یو سبب سې کوم ده دغه سزا ده سې سزا هلکان نه په تښتېدو له سکوله له مکتبه په تښتېدو مجبور کي دوم غټ دغه سې کوم ده هغه غربت ده نو اوس کوم چې سزا موږ په مني کو په استادانو باندې د دې لپاره به استادانو ته یو تربیت ورکول کېږي کنی تر هغه پورې دوی له دغه روایتي طریقې لاس نشي اخیستلی
وزیر خان بهار وایي زموږ په ټولنه کې په ښوونځیو او دیني مدرسو کې د شاګردانو وهل ټکول د هغوی په کورنۍ روزنه پورې هم اړه لري ځکه چې وایي په اکثرو کورنیو کې مور او پلار په خپله نالوستې وي نو اولادونه یې هم هغه څه سالمه روزنه نه لري ځکه یې نو په ښوونځي یا مدرسه کې استادان په وهلو مجبوریږي
زموږ په سکولونو کې او د مغرب په سکولونو کې مختلف اسکم ملکونه دي په هغو کې لږ فرق کم سره د دوی په مکتبونو کې هلک ته بغیر سزا درس ورکول ډېر اسانه وي هغه په دې وجه اسانه وي چې کورنۍ اکثره تعلیم یافته وي د هلک کورنۍ تربیت وي هلک په رویه کې له اوله سره شوخي نه وي د هلک په رویه کې له اوله سره د مصر سړي سنه سه احترام موجود وي زموږ هلکان چې کورنۍ اکثره مور او پلار او ټول کهول سه کوم دغه به تعلیم وي د هلک په رویه کې شوخي هم وي د هلک په رویه کې سکنده د مصر احترام هم خاص نه ورته معلومیږي د استاد احترام خو بیخي نه ورته معلومیږي
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د تېر حکومت مرکزی پارلمان د روان میلادي کال په مارچ کې په ښوونځیو او مدارسو کې پر ماشومانو باندې د تشدد په خلاف قانون تصویب کړ چې له مخې به استادان د ماشومانو په وهلو سره دوه کاله سزا او 1500 کلدارې جریمه کیږي خو دا قانون لا هم په داسې سیمو کې په بشپړه توګه نه دی عملي سوی چې له لسګونو کلونو راهیسې پکې استادان د شاګردانو وهل ټکول د هغوی د ښوونې او روزنې برخه ګڼي
پرلپسې پنځه کاله د سرو بیل وړېده خو اوس بیرته مخ په ټیټېدو ده د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه اونس طلا نرخ 1.1 ته ورسید چې په تېرو درو کلونو کې تر ټولو ټیټ حد و که څه هم د سرو زرو بیه بیرته لوړه شوه خو بیا هم داسې ښکاري چې د وخت په تېرېدو یې بیه کمه شي د ازادۍ راډیو د خبر څانګې د سرو زرو د بیې د ټیټېدو د علت په اړه راپور برابر کړی چې لنډیزې فریده هوډ سیفی دراوروي
معمولا خلک په دوه حالاتو کې پر سرو زرو پانګونه کوي یو هغه حالت کې چې خلک له دې ویره لري چې انفلاسیون یا تورم د دوی د اخیستو یا پیرودو قدرت کم نکړي او دوی غواړي چې پر خپلو پیسو پر هغو مالونو پانګونه وکړي چې نقدي نرخ یې پر خپل حال پاتې کیږي دوهم کله چې بانکونه د پسنداز پیسو لپاره ډیر لږ مفاد ورکړي نو بیا خلک د سرو زرو یا طلا اخیستو ته مخه کوي خو هغه خلکو چې په 2008 میلادي کال کې د اقتصادي بحران په اړه اندېښنه درلوده او د سرو زرو اخیستو ته مخه کړې وه اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې په دې اړه بیا کتنه وکړي تیرونه د امریکا د مرکزی بانک رئیس اعلان وکړ چې کچرته اقتصاد او د کار بازار همداشن چې اوس روان دي پراختیا عمومي نو د دې هیواد د اقتصاد لپاره به هر میاشت د 15 میلیاردو تزریق به د روان میلادي کال تر پای را کم شي لدې اقدام سره بازار ته د پیسو ارزښت کمیږي او په نتیجه کې انفلاسیون یا تورم کمیږي او بانکي مفاد لوړيږي اقتصاد پو چتراچ چانا په لندن کې د اقتصاد او تجارت د تحقیقاتي مرکز څخه وایي د امریکا د مرکزی بانک پروګرام د تلا په شان شیانو ته اړتیا کموي نو آیا نور دلایل هم د سرو زرو د بیې راکمېدو ته شته اقتصاد پوهان وایي هو دا موضوع د پنګونکو پورې اړه لري یعنی هغه هیوادونو پورې چې ډیر سره زر یا طلا اخلي د اقتصادي بحران په وخت کې ډیرو هیوادونو هڅه کوله چې د خپلو سرو زرو زیرمې ډیرې کړي څو د هغوی د نقدو پیسو ارزښت چې د منځتلو په حال کې و مقداري کم شي یعنی ډیر اندازه پیسې په طلا ولګيږي او لږ اندازه نقدي پیسې ورته پاتې شي تیر کال د مرکزی بانکونو لخوا د سرو زرو د پیریدو یا اخیستو اندازه له 8% زیاته شوه چې د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې د نړۍ په سلو کې 12مه برخه تلا جوړوي خو اوس چې د امریکا اقتصاد بیرته د ښه کېدو خواته روان دی امریکایي ډالر هم د اخیستو لپاره پاملرنه ځانته خپله کړې ده اوس نو مرکزی بانکونه کولی شي چې د سرو زرو او نقدو پیسو ترمنځ انتخاب وکړي. د لندن د اقتصاد له مرکز څخه د اشیاو د تحقیقاتو مشر جولین جی ساپ وای یو شمیر ځایونه چې خپله طلا یا سره زر خرڅوي د اقتصادي تحولاتو په اړه له مبالغې ډک حس لري. دا وای زما په نظر دا اندېښنې له مبالغې ډکې دي، ځکه د امریکا مرکزي بانک لا هم د ګرانو شیانو اخیستو ته دوام ورکوي، او زما په نظر د اقتصاد پولي یا د پیسو د بنیاد پراختیا او همداشان بانکي مفاد به په نږدې راتلونکي کې نه یوازې په امریکا کې بلکې په نورو پرمختللو اقتصادونو کې هم ډیر ورو وي. نو زه فکر کوم یوازې د دې دلایلو له مخې چې ما ذکر کړل د طلا خرڅول مخکې وخت دي، خو سرو زرو ته د لیوالتیا په ارتباط د پردې تر شا چې مرکزي بانک څه وایي نور بدلونونه تر سترګو کیږي. د جی ساب په نظر د سرو زرو بیه به په اوسنۍ بیه او یا هم تر هغې په یو څه کمه اندازه د ډیر وخت لپاره پاتې شي. نور څارونکي وایي د هر اونس طلا بیه چې مخکې له بحرانه 800 ډالره وه له دې به په هیڅ صورت کمه نه شي.